اوریدونکو سلامونه. نن غواړم د یوې داسې موضوع په هکله خبرې وکړم چې ممکن تاسو یې په هکله هیڅ فکر نه وي کړی. وبه ژوند دی. کیدای شي تاسو دا جمله ډېره اورېدلې او لوستلې وي، خو آیا کله مو تجربه کړې ده چې دا جمله به څومره رښتینې وي؟ راشئ وی ازمایئ. تاسو یوازې یوه ورځ اوبه مسخی یا هم هغه خواړه مخورئ چې اوبه پکې کارول کیږي. که رښتیا هم داسې وکړئ نو څه فکر کوئ چې څه به در پیښ شي؟ لومړی تاسو د ډرامې اورېدو ته رابولم. مونږ او تاسو به د ډرامې په پای کې سره خبرې اترې وکړو. دا تاسو او دا هم ډرامه.
خدا چې ته یې ملالی کنه ریحان جان به چاغلی کوو.
ریحان جان اوس غټ شوی دی، هوښیار شوی دی، نه شوخی کوي او نه بې ځایه ژړا کوي. خپلې شیدې څښي او چا سره کار نه لري.
او شکر دی، ریحان جان ډېر هوښیار هلک دی، زموږ د کور نه ازولی دی.
زما خور ده وروره، نشه زنکی ته می چه مور دی کار لری، آقا مکتا پخلای کهی. آفرین زما ریحان جانه.
ما تا فرزانه ده خو و گتور و خوراکم یو لست جور کرده و نپاییم چه سمی که.
خو ما لی دلی و دا آقا خوراکون نمونم پکی و چه ده مور شده دیروی.
او فرزانه تا دی خدای خیر ورکی، نام خدا دیر قابل نرسه ده.
ورندارې فرزانی ویل چې بچی دار مور باید تل ښه خوراکونه وکړي، میوې وخوري چې شیدې ډېرې شي او بچی سم مور شي.
هو نو بچی دار مور په خوراک آبادوي، چې خوراک ونه کړي نو شیدې به له کومه شي. شکر دی چې مونږ او تاسو هر څه لرو. ترکاري مو خپله ده، میوې مو د خپل باغ دي، سابه مو د خپلې ځمکې دي.
هو کنه هر څه مو بې پیسو دي. شکر ده.
هو شکر دی. ځینې خوراکونه دي چې که مور یې وخوري د ماشوم نس په دردیږي ورسره. مور باید هغه خوراکونه وپیژني، داسې خوراک ونه کړي چې ماشوم ته تاوان ورسوي یا یې ناجوړه کړي.
اوه د ماشوم لویول څومره جنجالونه لري. دا به کوي او دا به نه کوي، دا به خوري او هغه به نه خوري.
هو ځکه خو مشران وایي چې د ماشوم لویول د ښار آبادول دي، یعنی د ماشوم لویول د ښار له آبادولو هم سخت کار دی.
رښتیا وایي ورندارې.
لا حول ولا زه څومره ستړی او ستومانه یم. راغلم چې لږ آرام وکم، خو څوک مې نه پرېږدي. دې وخت کې دا مزاحم څوک دی؟ او بابا داسې ورخطا دی لکه لیونی سپی چې را په مخه کړی وي. صبر وکړه. اوهو نسرین ترورې، ته یې د لمر له کومې خوا راوخته؟ ستړی مه شې.
ژوندی اوسې؟ ښځه او لور دې کور کې دي؟
نه، کلینیک ته تللي. ولې هغوی څه کوي؟
زه شکر دی. ښه اوس خو لاره راکه چې در نه درشم. ته خو ساتم نه کوې.
راځه ترورې راځه، دا ستا خپل کور دی، سر ته پکې څه حاجت دی؟
خوشحاله اوسې. او دا دې تازه ښکاري لکه چې ژوند مو ښه شوی. ښځه او خاوند ښه ډبل ماشونه اخلی. دارو موشه دارو.
د خدای شکر دی، ګزاره مو پکېږي. راځه ترورې دلته په دې کټ کېنه. ترورې چای درته راوړم که اوبه؟
نه نه، فقط یو ګیلاس اوبه راکه.
دا دی دستي ترورې، اوس یې درته راوړم.
زه ښه ده چې ژوند مو یو څه ښه شوی دی. غریبي دې ورکه شي، ډېره سختۍ دې تېرې کړې.
ترورې په هر حال شکر پکار دی، تر دې پخوا مې څه خیر نه دی ټول کړی. لږه وکړه ډېره رارسېدله. دا دې اوبه دې واخله.
ژوند دې اوسې راکه. بسم الله الرحمن الرحیم. شکر الحمدلله. ښه دا راته ووایا فرزانګه کې سره خوشحاله شتې او که خپله ملکي در باندې چلی یا خو ډېره کبرجنه ښځه ده.
ترورې چې زه ښه اوسم ټوله دنیا را سره ښه ده، او که زه بد شم بیا نو ټول خلک را سره بدیږي. فرزانه ښه او مهربانه ښځه ده. مو خو کبر نه لیدله
بس بس ډیر چاپلوسی مکوا خوار شي
ولی به چاپلوسی کوم ترورې زو خزه مور سره کار کو هغه مونږ ته ماش راکې زنه پویګم چې ستاله فرزانی سره څه دښمنی ده
خلصه فرزانه بس چې زور سره دښمنی وکم هغه بس ساره یې سي زما خو نه ده
و نسرینې ترورې اوس ته له فرزانی سره څه کار لري او ما ته ولې غیبت کوې
غیبت یې نه کوم څه چې حقیقت دی هغه درته وایم خلصه خیر دی اوس مې خبرې ته غوږ شه زه د یوې مشورې لپاره تا ته راغلی یم
د څه شي د مشورې لپاره ترورې
زه خبره شوې یم چې د فرزانی ښه کار جوړ دی سمې پیسې چاپوي ټول کلیوال یې لوټ کړل
څوک یې لوټلی دي و ترورې ولې ته له خپلې خېټې خبرې کوې
په تا ولې د فرزانی خبرې بدلګېږي ها ته خو یې څه وایه نه یې بابا
ترورې زما په مخ کې غیبت مه کوه
خا خا سمه ده تم لا ډیر خبرجن شوی یې او
ترورې رالنډه که خبره دې وکه
ګوره احمد خانه ته خو نام خدا زموږ په کلي کې یو زړور سړی یې داسې وکه راځه چې د فرزانی دا ماینه خانه به بنده کړو ته خو خدمت نه کوې تجارت کوې
ولې زه تا ته څه لیونی ښکارم
ساده ګله دې کې وستا ګټه یي ځان پوه که ځان
بس بس ترورې دا خبرې ما ته مه کوه پوه شوې زه خو څه لیونی نه یم
سامانه شیر زمانه یاره خو خوشحال اکا ته د خدای پاک جنتونه ورکي ډیر نیک او سخی انسان دی د فرهنګي مرکز لپاره خپل کور وقف کړ کوره چې څومره ښایسته ځای دی
نو خوشحال اکا خو زمونږ او ستاسې د سیمې یو ډیر ښه او نیک انسان دی دعوت کې نوم لري کوری ودان او عمر یې ډیر ښه
رښتیا وایې شیر زمانه ته راځه چې دا خښتې وګورو دا به بس شي کارونه خو ماشاءالله ډیر ښه روان دي
واو نام خدای تاسو خو وخت خښتې پوره کړي دي څومره ښکلې خښتې وهلې دي
هو کارونه مو ښه منظم روان دي تا ته معلومه را چې مونږ هر کار د یو پلان او برنامې له مخې کوو هغه دی مولوی صاحب هم راغی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
وعلیکم السلام مولوی صاحب
شیر زمان خانه څنګه کارونه مو ستا په خوښه روان دي او که نه څه خو به پکې نیمګړي نه وي
هو مولوی صاحب هر څه منظم دي کور مو ودان هر کار چې په فکر او دقت وشي آینده لري
توکل په خدای و گورو چه سکیگی
من خو خپل ده بندگی کوخخ کوو باقی ده اللہ تعالی پا خیر سر سر تورا سوی
سلام علیکم
و علیکم سلام امید جانا
هو ریختی شیر زمان خانه ده فرهنگی مرکز لپار لرگی ما مده شوی دی ده لاور خانه کور تا ده لرگی و غم خوڑه لده خب ریمانه دی
وا وا تم رخه ده خود دیر خخ خبر را کر کوری ودان وسا ساسو ده کلی می ده اتفاق و اتحاد دیر خوخته هر کار کې مو برکت وي
رښتیا وای زموږ ټول کلیوالو پکې خپل خپل برخه اخیستې ده
وای کنه په یو ګل نه پسر لګیږي دا ډول ټولنیز کارونه د ولسونو په اتحاد او اتفاق سره رسیږي
رښتیا وای
نو کارونه خو ډېر منظم روان دي موږ او تاسو به د راتلونکو کارونو په هکله یوه مشوره وکړو څو دا چارې په خیر سره زر تر زره سرته ورسیږي
سمه ده بیخی ده که خبره وکره مولوی صاحب ده دهقان خو له خپل دوی نه د شیدو غوا جوړه کړې ده دا ولې دومره فرصت طلبه سړی ده ما خو ورته عصب ډیر خراب دی
هو ولا که چندانې سړی وي هر ځای کې ستا له لاسه شکایتونه کړي دي
وایم رنګ ورکه د دوو روپیو سړی هم نه دی
یاره ډیر وږی او سپین سترګی بنیادم ده
ډېرې وږي سترګې لري
نو څه چاره یې پکار ده و ملک صاحب څه ورسره وکړو
یاره مولوی صاحب زړه مې دی چې دهقاني ورنه واخلم او ورور ته یې ورکړم د هغې هم په خپل منځ کې سره جوړ نه دي ورته وایم چې په د نږدې کلو کې دې ونه ګورم زه ورک شه رنګ دې ورک کړم
بلکل ښه خبره ده ملک صاحب
نو بیا ورته څه ووایو مطلب مې دا دی چې ستا مشوره څه ده مولوی صاحب
بس راوی غواړه او ورته ووایه چې رخصت زه او ته سره نه جوړېږو
نه نه داسې خو یې نه پرېږدم یوه سزا به خامخا ورکوم
هغه څنګه څه ډول سزا ورکوي ملک صاحب
اره مولوی صاحب متل دی وایي کږې خولې په څوک سمېږي دا سړی باید خپله سزا وګوري خدا سره مې اخته کوم چې تر عمره تر خلاص نشي.
خو زه بیا وایم داسې نشي چې دا جنجال نور هم وکړي.
هیڅ هم نشي کولی مولوی صاحب، بې غمه اوسه. د ما د قان دی څه مالک او زمیندار خونه ده، د هغې په خوله څه تریخ پیازه مالکه وخوري.
هسې خو پوهېږم چې چندان د کار پرزه نه ده.
چې داسې ده نو سهار ته یې راوغواړه او کیسه به یې ختمه کړو، پوه شوې؟
هو، بس ځان له دې جنجاله خلاصه وله خیره سره. څه شیدې خو راته نه کوي، رنګ یې ورکه.
استاده وخطا کېږم، دا وروستۍ بوجۍ ده.
والکه خیالي، زما موټر دې د خره غوندې بار کړی دی. داسې خو مه کوه ظالمه، موټر دې څه خر خو نه دی که نه؟
رښتیا وایې، هېڅ رحم نه لري. ته وګوره څومره دروند یې بار کړه.
څنګه یو ټاک او بل برک شوی؟ ای دا چالاکیانې مو په خیالي ګل نه چلیږي، دا ټول یو خروار وریجې نه دي. او تاسو داسې شور شروع کړی دی؟ یا
بس بس دی دی خار نه کړه. شاغه درځي چې حرکت وکړو له خیره سره، چې په وخت ولسوالۍ ته ورسېږو. خیالي نازوانه نه دی، آخر کې دې خوشحاله وي.
خیالي ګله راپورته چې حرکت دی.
خیالي ګل دومره هم نازوانه نه دی، لکه ګل به مو وساتم. ورځه پې استاده، سرک ته خو ګورې لکه د لاس ورغه وای. داسې خوای وار دی، وایم کش ورکه.
بسم الله، یو دعا د خیر.
وایم په خیر لاړ شي استاده.
پیروز استاده، د خوشحال خیلو خلک ډېر هوښیار او چالاکه دي.
هغه څنګه؟
ته ګوره، د ټولو کلیو سرکونه خام دي، یا خو بیخي سرک نه لري. خو د خوشحال خیلو خلکو خپل کلي کور ته څومره ښه پراخه سرک جوړ کړی دی، ته وایې شه؟
بالکل شاغه، ترافیکان وایي سرکونه یو هیواد ته داسې ارزښت لري لکه د انسان په وجود کې چې رګونه دي. وګوره کنه، د دې سرک په جوړېدو سره خلک څومره آرامه او آسوده شول.
یاره استاد فیروزه، څه پخه خبر دې وکړه. شاغا ګورې، پخوا مو حاصلات په خرو لاسګاډي باندې ښکته او پورته کول، اوس به د کور مخې ته موټر درېږي. له وریجو مې بار کړې او ولسوالۍ ته یې د خرڅولو لپاره وړم، هغه هم په یوازې ځان.
وایي وې ګټه د مرغۍ غوندې او وې خوره د اغا غوندې، د هر څه ورته په مفته نه دي لاسته راغلي. زحمتونه یې ویستلي، خواره یې کړې دي، او ځکه اوس آباده شول.
بالکل همداسې ده، غم او ښادي کې بېغمه هستئ، روغ او رنځور کې بېغمه هستئ. د هر کور مخې ته موټر درېږي، ترکاري او میوه مو په وخت سره بازار ته رسېږي. سمه پاچاهي مو ده. والکه خیالي ګله، ودې نه ویل چې دومره ډېرې وریجې څه ته خرڅوې؟ کوشته مژده خو به نه کوې؟
زه دومره طالع لار مې وایي څوک چې له هوا نه ځمکې ته راښکته شوی نه یم، کوژده مژده نشته.
خو ښه یې درته ویلي دي کنه، خو لږ د خیالونو د ټاله راښکته شه، زمیني شه چې ژوند دې جوړ شي.
خیالي ګله، زه به دې په کوژده کې داسې مست اتڼ وکړم چې خلک به حیران حیران پاتې شي.
او ګوره سندره کې هم تکړه یم.
راشه ماما زوی دې لیونی ده، خلق پتی کو باندې ولی سار نه د کنه. راشه ماما زوی دې لیونی ده.
امیده زویا
څه وایې پلار جانا؟
زمونږ وارم په سلامت کې رسیدونکی دی، باید فکر وکړو چې څه کولی شو.
هر څه چې وي له زړه او په صداقت یې سرته رسوو. د مولوی صاحب خبره اندازه مهمه نه ده، نیت مهم ده.
رښتیا وایې زوی جانا. دا به د چا زنګ وي؟ ته ودرې چې وی ګورم. اوهو، دا دی څه دا نمبر ناشنا غوندې دی.
چا به سا وکړي وي؟ قطع یې که کوم مزګار خیل دی.
نه زوی جانا، کېدی شي کوم بل ادیبه وي. بله، سلام علیکم.
ملک صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو؟
وبخې، د تاسو نمبر مې له ډاکټرې فرزانې نه واخیست.
مهرباني وکړئ، زه مو په خدمت کې یم.
سیده به د مطلب خبره وکړم ملک صاحب. څه وخت مخکې مې د ماشومانو مور ناروغه شوې وه، او د ډاکټرې فرزانې په مرسته جوړه شوه. غوښتل مې د دې لوی کار په بدل کې زه مور سره مرسته وکړم. یوه اندازه طبي وسایل مې د سوغات په شکل واخیستل او یوړل، خو فرزانې ونه منل. ویل یې چې باید په دې هکله مشرانو سره خبرې وکړم.
هو هو، ما پورا کیسه اورېدلې ده، او توضیح ته ضرورت نشته. مونږ هم تاته منتظر وو تر څو یو مناسب وخت کې تا خپلې ډیرې ته میلمه کړو. دا دی، اوس مو په خپله زنګ راووه.
هو وای، په نیکو کارونو کې بیړه پکار ده. ما خو خپل اخلاص وکړ، اما فردانی زما د ډالۍ د منلو لپاره را باندې شان کې خود. ممکن هغې ښه کار کړی وي. موږ او تاسو له نږدې نه سره ووینو ښه به شي.
کور مو ودان اوسه وروره. زمونږ هم زړه غواړي چې ستاسو په شان سخي او مهربانه خلک مو دوستان شي، څو یو بل ته مو خیر او برکت ورسیږي. مونږ ستاسو د لیدو په انتظار یو.
ملک صاحب، چکری د تاسو خدمت ته راځم او یو بل ګورو او کوم ګیلاس چای به موسکو. هغه هم که زما اوري، هماغه کلیوال مجلس به و، هغه هم د خوشحال کاکا په ژرنده کې. خبر شوی یم چې هغه ستاسو د ناستې او بانډارونو ځای دی.
نه نه، مونږ شرمنده کوه مه. پرېږده چې مونږ خپل وطني دستور په ځای کړو، یعنې په ښه ځای کې ښه مېلمستیا درته درکړو.
خو د مېلمستیا نوم مه ورکوئ ملک صاحب، زه له تاسو درنو مشرانو سره یو دوستانه مجلس کوم او بس.
تا دې خدای راولي، مونږ ستا د لیدو تږي یو. هر څه به سم شي، خدای مو په خیر راوله.
سمه ده ملک صاحب، هر ډول چې ستاسو خوښه وي، زه انشاءالله سبا درځم او له نږدې به ښې ډېرې غورې وکړو.
سمه ده وروره، مونږ درته سبا شپه سترګې په لارې یو انشاءالله. څومره خوشخلقه سړی دی، خبرو کې هوښیارتیا ښکاره کېده. پوه سړی دی، خدای دې ورته لا ډېره تیره ورکړي چې دومره سخاوت کوي او زموږ کلي سره مرسته کوي.
پلار جانا، تاسو هر چا ته د نجات د فرښتې په سترګه ګورئ، ټول فکر او ذکر دې کلي ته دی.
څه وکړم زویا، مسؤلیت ډېر دروند شی دی. د کلی کور مشتی اسانه کار نه دی، دا مالکی نه ده، خدمتګاری ده زوی جانا. که مجبور شم نو د کلی او ولس د آبادۍ لپاره کچکولم غاړه کې اچو.
صدیقې خورې، مبارک دې شه چې د دواړو جینکو هغه درخت کڅوړې قبول شوې.
ټولو ته دې مبارک او بختور شي. زموږ دواړو لونو ته دې مبارکي.
دا وړې نجونې ډېرې هوښیارې راووتې. وایم بلا یې وکړه بلا. ګومان کوم چې دا ټول د سنگین جان برکت دی. سنگین و چې د دوی په لاسونو ګنډل شوی کڅوړو ته یې بازار پیدا کړ، خپل دفتر ته قناعت ورکړ او پی ومنله.
هو سنگین ویل، کله چې ملالۍ او ګلالۍ نه زموږ رئیس پوښتنې کولې، نو دوی دواړو داسې ځوابونه ورکړل چې ټول دفتر ورته حق حیران پاتې شو. ټولو ویل چې په دې کم عمر کې دومره پخې خبرې.
شکر دی، دا د الله مهرباني ده چې زموږ لوڼو ته یې دومره جرات او استعداد ورکړی دی.
په رښتیا هم چې د شکر ځای دی.
رښتیا کله خپل کار شروع کوو؟ موږ خو لا رخت هم نه دی اخیستی.
ګومان کوم چې سنگین رختونه راوړي دي. دفتر ورته یوه اندازه پیسې پیشکی ورکوي.
وګوره کسب او هنر څومره ښه وي. دوه وړو ماشومانو هنر او کسب درلوده، اوس له خیره سره د ډېر ښه کار خاوندانې شوې. باید دا چې موږ هم له دوی نه زده کړو چې خپلو بچو ته که ښځې وي یا نارینه کسب او هنر ور زده کړو.
هو ملالۍ ګلالۍ او سنگین د خیر ویسي چې موږ او تاسو ته یوه سمه لاره راوښوده. پاتې شوه د خلطو ګنډلو یا کار موضوع. تر دې وروسته باید د خلطو ګنډلو مسؤلیت موږ مشران په غاړه واخلو. په ماشومانو کار کول ښه کار نه دی. دوی باید خپلو درسونو او سبقونو ته متوجه اوسي. هو که د زده کړې لپاره یو هنر او کسب زده کوي، هغه بېله خبره ده، خو په ماشومانو هیڅوک هم د کار کولو حق نه لري.
بلکل سمه خبره دې وکړه.
یو بله خبره هم ده چې مولوی صاحب درته ویلي او کنه.
کومه خبره؟
چې باید د سنگین دوی د دفتر نښان د سلامت نښان سره خوا په خوا په کڅوړو کې چاپ شي.
ښه خبره ده، دا به هم پکې چاپ کړو.
تېره شپه سنگین ویل چې تر دې وروسته به د کلي نورو نجونو ته هم د خیاطۍ د زده کړې کورسونه جوړوي چې هغوی هم لاس په کار شي.
دا خو یې ډېر ښه فکر کړی دی. زه هم پرې خوشحاله شوم. خدای دې خیر ورکړي.
زړه مې دی چې په کور کې یو سم ځای جوړ کړم چې موږ پکې آرام او سوده کار وکړو.
ښه فکر کړی دی. راشه چې یوارې زه او ته وګورو چې زه د خیاطۍ ماشین کې ښه بلد یم او که نه. مور جانه مې د خدای ژوندۍ لري، تر اوسه خیاطي کوي او په خیاطۍ مینه ده.
وی ښه خبره نه ومه، څومره ښه. زه وایم څنګه ګلالۍ جانه په قیچي کاري کې بلاده ده؟
هو ګلالۍ فامیلي خیاطه ده.
نو راشه خورې چې دواړه ماشین د صوفي سر ته راوړو. زما خو په یوازې ځان په زور نه رسیږي.
سمه ده، درځه مخکې شه. وای خله همدلته
لږ دې خو. هو هو ښه شو.
نام خدای، ډېر ښه ماشین دی. کارخانه معتبره ده.
دام په مجرد کې اخیستې. یو څو وخت ما په کور کې خیاطي وکړه. د یوې موسسې نه مې کار اخیستی و.
دادی خوره زمون لونی نسبی خیاطانی دی.
غوگو نیسا اخیر تا دا ما دا بچو مور یه چه دا تا پا فکر که اونو اسم نو دا چا پا فکر که اوسم هم دا اوز دا ملک حضرت خان کور خواه تا روانیم چه داکتری فرزانی را تا نخرا کرده او باید هاوگی او گورم ترسو یقینی حاصل کم او مرست می اومنی ورد سخت دا داکترا ایوزوان انجلی دا چه پلار نلری او دیر احتیاط که وی چه خلک ور پسی خبری و نکی دا مسئله ور تا اهمیت لری اصلا هاگه دا خلکو دالی نمانی نو اوز دتا پا فرمایش دی خبری پس سرگردانیم تا گوختل چه دا سوغات ور تورکم نو اوز حوصله و که خیر دی سباش پیتا با دی موردو کرا دوار لارشو بیروبار دی موبیل قطع کوم دا خدای پامان اوف دا خز از رل هست رول حوصله غواری لرم نلرم یو خز لرم دا دی لکت چی دا خوشال خیلو کلی تا نگدی شویم باید اترست پامو کم تصبر یو زنگو هم هو دا دی ملک حضرت خان سیده بله سلام علیکم ملک سیب
و علیکم السلام چیرته د خیر سره ورسیدی
د کلی سړک ته نږدې شویم ملک سیب ما ویل پښتنه وکم چې کوم خواته تاوشم
خلاص بیا چې یو کیلومتر غونډې راغلی چپ لاس دی ونیسه او سیده راشه د کلی بازاره خو دې کتلی دی که نه پام دې اوسه د هغې ښي لاسته وګرځه او وړاندې چې راشي زمونږ کلی دی لویه لوحه د سړک په سر لري او پرې لیکل شوي دي چې د خوشحال خیلو کلي ته ښه راغله
بس بیخی پوشم مننه خیر یوسی داده ده خیر در رسیگم فعلا ده خدای پامان
ده خدای پامان پتا ما دیو طول مشران دی دیدن تر رسی
اوهو دا سوائی دومر مهم شوائیم
زمونگ میلمای مونگ تا خودیر مهمی
اوهو دا چکوی دا چکوی دا خیر کی خدا
خیران دا سوش بود
اوهو دا خود ما فتره غی اوهو مدنیکا چیرتا ہو گزم اوہ چکوی چکوی چکر اوہ اوہ
بلے بلے خاک میں آوری ہلو
ہلو بلے
ملک صاحب خبر ادا خیریت خودے
ولا کپوشم وورونو د ټکر غونې غږ مې واورېده خدای مکړه ټکر وکړه که څنګه چالو شو
نه دا خبره به نه وي خدای دې نه کی البته بله خبره ده
پلار جانا تاسو موبایل راکئ چې زه یو زنګ ور وهم البته موبایل کې څه مشکل پیدا شوی
نه بیخي د بریک او د ټکر غږ و او د هغه بیچاره ورختایي زما یې نومه مې هېر شوله
ته ودرې چې یو زنګ وهم پلاره همدا شمېره ده
ته ښکاره که کومه ده هو همدا ده
زنګ تېروي خو ځواب نه راکوي زه وایم پولیسو ته به خبر ورکو
نه نه زه وایم فرزانې ته زنګ ووهو لا خو موضوع معلومه نه ده چې څه خبره شوې ده نورو ته ولې اندېښنه پیدا کړو
داسې غلي خو نه شو پاتې کېدی یو کار باید وکړو ما ته ښکاري چې ټکر یې وکړه زما موبایل دی ودرېږه چې ویې ګورم څه دا خو د همغه تجار د موبایل شمېره ده
څه اوس یې اوکې که نه نو څه لټال ورکوي
رښتیا وایي دا دی بله مهرباني وکړئ
وطندار وبخښئ دا د هغه چا موبایل دی چې تاسو مخکې ورته زنګ وهلی و
هو هغه زموږ میلمه دی خیرت خدای څه وشول زموږ میلمه چېرته دی او څنګه دی
تاسو ملګري ټکر کړی دی اوس د ولایت روغتون ته بیایو نو که تاسو ورپسې راشئ ښه به وي
کوم روغتون
د ولایت
سمه ده وروره کور دې ودان چې موږ ته خبر راکړه هیله درنه کوو چې بل چا ته زنګ ونه وهې دا دی موږ در روان شولو او خدای خیر کې امید زوی هله ټولو مشرانو ته زنګ وهه او خبر ورکړه چې میلمه مو ټکر کړی
الله بیچاره دا څه پېښه شوې ده
زه هم د اوس فرزانې ته زنګ وهم چې هغه هم خبره شي
دا دی په سترګو پلار جانه زه لږ لږ کېږم تر څو تاسو په ارامه خبرې وکړئ
ودرېږه چې دا د فرزانې شمېره چېرته ده هو دا ده پیدا مې کړه خدای همت راکړه
ملک صاحب سلام علیکم
شکر دی لوری
میلمه مو را ورسیده
لوری په همدې اړه سره خبرې کوم اوس چیرته یې
زه نه اوس کلینیک یم غواړم چې کور ته لاړه شم
لوری مه راوځه موږ ستا خواته درسو
څه خبره ده ملک صاحب خیرت خدای
لوری زموږ میلمه په لاره کې ټکر وکړه هغه د ولایت روغتون ته بوته
څه الا الله دا خو ډیر بد کار شوی دی. بیچاره صحت یې اوس څنګه دی؟
ډیر معلومات نه لرو، موږ هم اوس ور روانېږو. تم ځان تیار کړه چې درپسې در شو.
یا الله خیر. خدایا یو تر وخت یې هم کم نه کړي، ښځه او بچی یې. الله جانه توبه، باید اوس یې ښځه هېڅ خبره نه کړو. زه همدا اوس د ولایت روغتون سره تماس نیسم. سر طبیبي زما استاد دی، ورته خبر ورکوم.
ښه نو لورې، ته تیاره شه، دا دی موږ هم اوس در روانېږو له خیره سره. زه اوس موبایل بندوم، د خدای په امان.
پلار جانا، سنگین لالا پلار کیو سیده مو خواته راځي، باندې وزي چلار شو، نور مشران په خپل راځي.
سمدا درځي چلار شو،
درځي حرکت وکړي له خیره. سمدا درځي چزو.
درانو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو با اوریدلی وی چې زما اوسیدونکي تل د میلمنو هر کلی ته حاضر او آماده وي، ځکه خو وای نیکان او سخیان د لوی زړه خاوندان وي. مینه پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. مننه چې تر دې دمه را سره ملګری وی. خاک او بریالي اوسئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب، که دې اجازه وي یو دوه خبرې مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دې وکه.
ملک صاحب، که یو د خیر کار وکې.
وای نوروز خانه، چې زما په وس پوره دي ولې نه؟
ملک صاحب، ته مو مشره او سپین ږیره یې، راځه د عاشق او چنارګل دوی ترمنځ سوله وکړه چې بیرته سره پخلا شي. وبا لري
عاشق څوک دی، چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خېلو د کلي دي.
څه څه دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا، په راډیو کې د هیلو ډانګه یوه ډرامه خپرېږي، نوروز ورور هماغه ډرامه درته یادوي.
یاره نوروز خانه، له خندا دې مړ، دا خو ډرامه ده، ډرامه زوره وره.
ښه نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو وړانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
ماما لالای مه کوه، منه مې راکړه، زه لرې شم ورته خوره، ولکې رانه واخلې.
خو څه خبره مو شور دی وړو؟
چنارګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منه رانه اخیستې ده، نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډېر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبه څکې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس دا دی مردار مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده. شمسا ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګه ډرامه واوري، نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د ازادي میلما
دا ازادي رادیو د نن ورځې ملمنه مو مدني فعاله نظیفه جلالی ده. د په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرسته شوزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کار موندنې په برخه کې مرسته کوي. د اغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ ژبې په شان ښه پوهیږي. له هغې څخه د مرکې په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایي، چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیره زیاته مننه. زه خپله په کابل کې زیږیدلې یم، په 1950 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په هغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته، البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کاله تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه وم درې ورونه میوه او موږ څلور واړه، زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ می په یوازې سر باندې، زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې د 50 کالو مورکۍ می زه مکتب ته ورواچولم، او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پورې درس وویل. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دنده ورته پیدا شوې وه په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زه د ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پورې ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زه بیرته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویل، البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي، خو د څو عامل و چې زه نسوي کولی هغه بورسی ته تللی وای. اول خدا چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوي ورکولی چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په 12 کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګه دغه ترڅنګ بی بی ای بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می وویل. د مکتب په دوران کې، البته کله چې زه د لسم صنف کې وم، زموږ د دینی علومو د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می وویل. چې کابل ته راغلم، خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته، مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم، نو
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیره ده، یو موده مو هم په پرشان کې تیره کړې ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی، هغوی دی کابل دی او که دی بدخشان دی؟
زما پلارجان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ می د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ چې مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله. نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د شوالزی په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه، البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دینه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپله په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیری ژبه ده یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دري باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر 12 پورې، نو په د مکتب دوره مې و، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده، هغه یو څه ناڅنده زه واخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دري او پښتو سره ډېر متفاوته ده؟
بلی، شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسو، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه 30 محلي ژبې لرو، او ټول ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د اوزبکي په شان باندې، د پشهي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبا دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو امغه د پښتو او دری الفبا د پامیری ژبه الفبا هم.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبر از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو موانع او مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لا سره ورنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود لیلې په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې د یوې خوا ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، د هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راڅخه واخیستل سو او هغه ټریننګ سنټر وتړل سواله. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دینه چې طالبان کابل ونیسي اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سواله زه راغلم کابل ته. او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لویدي چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې زموږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشاورینو ته ورکړي چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بلکل، دا ټریننګ سنټر په حق له باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراط زه تاسو ته دا ووایم چې انجونې مکاتبو ته نه پرېږدي، دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند سوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ دغه ټریننګ سنټر د لارې د دې ترڅنګ چې د قرآن عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي په رقم باندې ورکوله، چې دا ټول دا پروګرام د ښځو او انجونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې پخپله د نامنې په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه م کوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندې دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل، د زما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړله چې دا مرکز که چیرې وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې ستاسو لپاره به یو شرعي ګناه، لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنتر وتړل شو.
وروسته له دې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروې ته لاړئ که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلله په تیر نظام کې ما ځینې فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستاني مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناسم معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغه فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډېر تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدید دیدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولای شو چې تا او فامیل دې وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسا، دوی نو راته وویل چې موږ ادې اقل کولی سو تا او مور دې دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرده یې نو موږ نسو کولی چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروې یوازنی هیواد و چې زما ولس سره فامیل چې درې مې ورونه دي او ورندرګانې دي، الحمدلله، او د دوی اولادونه دي، او ما نسوی کولی چې دوی هلته پرېږدم، ځکه کچیرې زه یوازې راغلی وای نو دلته به بیا ما خپل آواز نسوی جګولی. نو بیا ناروې ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړل او وطن مو پریښودل، البته موقتاً چې انشاءالله بیرته اوزا سم سي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپل اوریدونکو لپاره چې دا خبرې لپایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کومو هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
د دوی معرفي سولما د نارویجی ژبې د ادبیاتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوې دي او یو ډیره لنډه موده یې پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصیږي. او دا هغه ترڅنګ مې یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندرانی فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیډرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو، تکمیل سو، ځکه لنډمهاله و. او دا هغه ترڅنګ زه د یو نارویجی سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سم اخستلی، خو دلته د افغانستان لپاره هم زه مختلف هیوادو ته سفر کوم، په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د ځینې نور نهادونو سره زه اشتراک کوم او څومره چې زه وکولای سم، لکه څنګه چې ما د چار دی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دې نتورک د سټیرینګ کمیټې غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د انجونو د زده کړو په برخه کې، په مختلفو برخو کې هم دلته ناروی کې زه اخته یم، او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای شو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه راوړون کین لري، د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمن ته یو څو ماشین اخستی په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو اچار مربا او د ترشی او شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو. چالت په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورتنی ولیدي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې لکه ورته پیدا کوي څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوي ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم، دلته زه تقریبا 9 میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپل هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رائټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې زه افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یوه برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې زه کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې هغوی وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضرې سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولیږو. او د پیسو لیږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د ویسترن یونین د لارې او یا هم د صرافۍ د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لیږو.
تاسو د افغانستان په ارتباط سفرونه کوئ، سفرونه کومو هیوادونو ته کوئ او عموما په کومو موضوعاتو خبرې کوئ؟
افغانستان په ارتباط باندې ټولې هغه ناستې چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویډن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او همدلته په ناروی کې مخبل ګډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستی یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامه باندې کار کوو، یو برنامه دا دی چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبیلټی میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگی جنایتونه کړي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دتخایي یو برخه ده، دوهم دتخایي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې دتخواهی وسی. او په درېمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی. نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپل کوم.
لته سره په دا کمیټه چې جوړ کړی ده، نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې زما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی لخوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی دتخویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فند رایزنګ کوي، دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فند رایزنګ کوو.
د خپل غوریدونکو لپاره چې دا خبرې له پایلې نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د آزادۍ رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوې خو نن سبا په ناروی کې اوسي او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوسه دي له دا ډول غونډو، له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتونکي وي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نسی راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې په خپل ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي. البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دي، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې نه دي اخیستلې، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دي او دا مرحله به یو 15 کال وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونسو کولای، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کړو د راتلونکي لپاره، د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکړي یا په نړیوال سټیج کې، مثلا په تیر کې کله چې به ډایالوګس کېدل، کله چې به غونډې ترسره کېدلې، همدا څو تکراری چهره وي چې دوی به راتلله د افغانستان د ښځو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول او صحیح نمائندګي به هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خویندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خویندې ورونه، د دې جرأت وکولای سي چې راسي په نړیواله سطحه باندې خپل ځغ پورته کړي. او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل، کچېته دا میکانیزمونه رامنځته سی بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه ای. نو کچېری مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتما لاسته راوړنه بلري، نو دا غونډي به خپل موثریت ولري لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلې دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لغوی سره له خبرو څومره درته معلومه شوې دي چې دوی به د نجونو ژوند اخلاص کړي او د ښځو حقونه به څنګه څه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلی. البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغلل او هلته تعهد وکړل، مولا متقی خپل په خوله باندې وایي چې موږ کله بیرته ولاړ شو، ځکه دلته ما خپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستی او ستاسو یو کلتور او فرهنګ دا دی چې کله یو ښځه خپل پوړنی تسته اچي ستاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایمال کوي او د هغه پوړنی په خاطر باندې حتی کچیر څوک ستاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړنی په روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه اخلاص کړي. نو دې هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ شو، په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیان چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزي په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منی کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبري اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د ښځو په وړاندې باندې، د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانې وړاندې کوي چې دغه بیانې په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.